د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدنې ریاست نورې سلامونه ومنه. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې چې زه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، او ریچې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال پروسه بریالی بولي، او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ورسپارل شوو سیمو ښه ساتنه کوي. د مهاجرت نړیوالې ورځې په مناسبت د بې ځایه شوو او افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو پر ستونزو بېلابېل راپورونه لرو. د خبرونې په 2 مئی کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت مهم خبرونه سره پیلو. پسې مې یو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې نن په جلا حملو کې لکتر لګه و کسان مړه او 11 نور ټپیان شول. د اوکراین صدر اعظم وایي چې له موسکو سره د 15 میلیارد ډالرو معامله تاریخي ده، او د اوکراین په اقتصاد او مالي سیستم کې به ثبات راولي. مخکې له دې چې سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په زابل کې د وی هلیکوپټرې د غورځېدو له امله شپږ تنه بهرني سرتیري وژل شوي دي، او د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې یو تازه راپور ښيي چې یو شمېر زورواکو د افغانستان اقتصاد انحصار کړی دی. اوسم پوره خبرونه. د زابل چارواکي وایي چې تیر ماښام د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د بهرنۍ سرتیرو یو هلیکوپټر غورځېدلې چې شپږ تنه بهرنۍ سرتیري پکې وژل شوي دي. د زابل د ولی مرستیال محمد جان رسولی رازادي رډیو ته وویل چې لا تر اوسه دا نه ده معلومه چې وژل شوي سرتیري کوم هیواد پورې اړه لري. د دې هلیکوپټرې د لویدو علتم تخنیکي ستونزه وښودله. ایساف ځواکونو هم د بهرنۍ ځواکونو د هلیکوپټر غورځېدل تایید کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تورخم کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې د بهرنۍ ځواکونو لس اکمالاتي موټر ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د ولی ویند احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته نن سهار شپږ بجې هغه مهال پیل شوه چې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته نږدې انتحاري حمله او بیا څو چاودنې وشوې. عبدالزی وایي چې په دې پیښه کې 3 تنه انتحاري حمله کوونکي او د عامه ساتنې یو پولیس وژل شوی او 2 پولیس ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو پیغام کې د دې حمله مسولیت منلی ویلی دي چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر امریکایي عسکر وژلي او د بهرنۍ ځواکونو لسګونه اکمالاتي موټرې ویجاړ کړي دي. امریکایي ځواکونو تر اوسه پورې په دې حکله رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې یو تازه راپور ښيي چې یو شمېر زورواکو د افغانستان اقتصاد انحصار کړی دی. د دې ادارې اجرایوي رئیس یمات رابینن په کابل کې د یو تحقیقي رپورټ د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د دې ستونزې مخه ونیسي.
راپور دا ښيي چې د افغانستان اقتصاد د زورواکانو او هغو کسانو په انحصار کې دی چې په بازار کې سیاسي زور او قوت لري. افغان حکومت باید د هیواد اقتصاد د زورواکانو له ولکې خلاص کړي.
ترابی وایي چې زورواکان د افغانستان په بازارونو کې د بیو په تعینولو کې اصلي رول لري. دغه تحقیقي راپور چې په اړه په کابل، هرات، بلخ، بامیان او ننګرهار ولایتونو کې له 300 تنو اقتصاد پوهانو سره مرکې شوي په یو کال کې بشپړ شوی دی. او د افغانستان د بیرغونی او ټولنیزو خدماتو مؤسسه په 4 ولایتونو کې په راتلونکو انتخاباتو کې ولایتي شوراګانو ته د ښځینه کاندیدانو پوسترونه چاپوي. د دې مؤسسې مرستیال اخترجان عاطف ازادي راډیو ته وویل چې په دې اکله د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ښځینه کاندیدانو ته د عامه پوهاوي لپاره یو شپږ ورځنی سیمینار هم جوړ شوی دی. د دغه شپږ ورځني سیمینار مالی لګښت ایشیا فاونډیشن ورکوي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کوزی درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې نن په جلا حملو کې لکتر لګو کسان مړه او 11 نور ټپیان شول. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي په راول پنډۍ کې د شیعهګانو د مسجد بهر یوې ځان وژونکې چاودنه کې د 2 پولیسانو په ګډون 4 تنه ووژل شول. په دې پیښه کې 10 کسان ټپیان دي. دغه راز د افغانستان پولیسو ته نږدې کورما ایجنسۍ کې یو بس ته نږدې چاودنه کې یو ښځه او یو سړی وژل شوي دي. په عین حال کې په کراچۍ ښار کې د بم په چاودنه کې یو ښځه مړه او بله ټپي شوې ده. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازاروف نن وویل چې له مسکو سره د 15 میلیارد ډالرو معامله تاریخي ده، او د اوکراین په اقتصاد او مالي سیستم کې به ثبات راولي. ازاروف په کیف کې وویل له دغه مرستې پرته چې جمهور رئیس یانوکوویچ مسکو ته د سفر پر مهال ترلاسه کړه، اوکراین به له دیوالیه کېدو او ټولنیز مصیبت سره مخامخ شوی وای. لبل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د اوکراین پر حکومت باندې د په وینا د رسوایی او شخړو فشار وغانده. د اروپای اتحادی هغو هلو ځلو ته اشاره وکړه چې غواړي کیف قانع کړي له دغه اتحادی سره د نږدې اړیکو تړون لاسلیک کړي. لافروف د فدرالي شورا غونډې ته په وینا کې وویل د مسکو د سې شنبې د ورځې له پریکړې سره سره د اوکراین پر حکومت باندې له شخړو ډک فشار موږ حیران کړو. د اوکراین د حکومت مخالفان د یانوکوویچ د استعفا غوښتنه کوي او له اروپایي اتحادي سره د نږدې اړیکو د تړون د رد له امله پر ضد مظاهرې کوي. مخالفانو دغه راز پتیلی چې د رخصتۍ په ورځو کې به په کیف کې ستر لاریونونه وکړي. د قرغزستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې په لانجمنه سیمه کې په یو سماوار چې مالک یو قرغزه ده حمله شوی او اور راچول شوی دی. د سې شنبې د ورځې له دې پیښې وروسته په سیمه کې د تاجکانو او قرغزیانو ترمنځ شخړې رامنځته شوي، خو نن په سیمه کې د حکومتي چارواکو او د دواړو قومونو د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د دوشنبې په ورځ د تاجکستان سرحدي ځواکونو هغه دوه تنه قرغزستان خوشې کړل چې د یکشنبې په ورځې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته د اوښتو په تور نیولي ول. په همدې ورځ د قرغزستان حکومت له تاجکستان څخه وغوښتل چې د ډسمبر په 24 نېټه دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې نښې معلومې کړي. په روان کال کې د تاجکانو او قرغزیانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د فرغانه دره د تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ شریکه ده او دا ستونزه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد د ړنګېدو له وخته راهیسې د دغو هیوادونو ترمنځ روانه ده. د ترکمنستان د یکشنبې د ورځې پارلماني انتخاباتو لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکي ماموریت مشر وایي دا هیواد د ډیموکراټیکو معیارونو او بشري حقونو د پوره کولو لپاره اوږده لار په مخ کې لري، خو له دغه هیواد سره د خالت له ګوښه کېدو څخه ډیر اغېزناک او ګټور دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکي ماموریت مشر جیمز والش ازادي راډیو سره مرکه کې وویل دا لومړی ځل و چې دغه سازمان د ترکمنستان د پارلماني انتخاباتو د څارنې لپاره بلنه ترلاسه کړه. د ویل دا په ترکمنستان کې لومړني انتخابات ول چې له یو ګوند څخه زیاتو ګوندونو پکې سیالۍ وکړي. والش زیاته کړه هیله مند ده چې اشخابات به د یو ریښتینی ډیموکراټیک او څو ګوندي سیستم لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په جنوبي سوډان کې د وروستي تاوتریخوالي له امله سلګونه کسان وژل شوي دي. ډیپلوماتانو د جنوبي سوډان د سیمه ییزو منابعو په حواله ویلي چې د مړو شمېر ممکن د 400 او 1500 ترمنځ وي. د جنوبي سوډان جمهور رئیس خپل پخواني مرستیال ته وفادار سرتیرو تورن کړل چې د حکومت د رسکورولو هڅه کړې ده. په دغه هیواد کې د فرانسې سفیر وویل په پایتخت جوبا کې شاوخوا 2000 کسانو د ملګرو ملتونو دفتر ته پناه وروړې ده. او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د لاټرۍ د 6.8 میلیونو ستره جایزه په کالیفورنیا او جورجیا ایالتونو کې دوه کسانو وړې ده. دا د امریکا په تاریخ کې دوهم ستره جایزه ده. د جایزې د وړونکو نومونه سمدستي نه بډاګه شوي. د 2012 کال مارچ میاشت کې ستره جایزه د 6.5 میلیونو ډالرو وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دغه راس خبرونه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه بریالی بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ورسپارل شوو سیمو ښه ساتنه کوي. د مهاجرت د نړیوالې ورځې په مناسبت د بې ځایه شوو او افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو پر ستونزو راپورونه لرو.
نه وړست او نه غسته خلک پول دي، خواران دي، غریبانان دي، نه لرګي سودازم را روان ده.
پاکستان کې مشت افغان افغانان شکایت کوي چې دوی پاکستانی پولیس ډیر ځوروي.
ترنابات چې کا دل تراتلم سبق تا ترخم کې راځي پیسو مطالبه وکړه. نو از راهلن کې کالج کارډم او ماجر کارډم را سره او هغه چې دا د تنه چني کې دلته خالی پیسې را کوي.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټک او حقیقت سره پروګرامونه لري. په حقیقت سره پروګرام کې د کونړل والي شجاو الملک جلاله سره غږیدلی وو.
القاعده به د په منظم ډول باندې فکر وکم کړته خو ما خلته پاکستانی طالبان شته د باز نورو خو په کم تعداد باندې. البته لګنی وازنه خبره د افسوس داده چې زمنګ طالبان او هغه قومانده یا زمنګ طالبان او مشر د هغه په لاس کې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه بریالی بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له دې سره سره چې تلفات زیات شوي دي ورسپارل شوو سیمو ښه ساتنه کوي. یانکوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتني راپور کې وویل چې له دې چې افغانستان له غیر یقیني حالت سره مخامخ دی، تر اوسه پورې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لور ته پرمختګ شوی دی. د وویل چې افغانستان لس کاله نور هم د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د عصمت ساروان په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د دیموسي امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو انتقال له پلان سره سم پرمخ ځي. یان کوبیش وویل له غیر یقیني او تبجن حالت سره سره افغانستان په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي د ثبات راوصلو لور ته پرمختګ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په عین حال کې وویل افغانستان به لا هم د دې لپاره چې د بشپړ امنیت خاوند شي او له سیاسي او اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ولري. د زیاته کړه موږ د دې لپاره چې یقیني کړو چې افغانستان په یوه داسې هیواد بدلېږي چې د ملي حاکمیت او دوامدار ثبات خاوند دی او بیا هیڅکله د نړیوالو تروریستانو پر ځالې نه بدلېږي او اقتصاد یې په مخدرو موادو اتکا نه کوي، باید په کلکه اراده له یو بل سره همکاري وکړو. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو په مهال یادو مسئلو ته په اشاره ټینګار وکړ چې په دې کې د ټولو ګټه نغښتې ده. شغلی یانکو بشوبل د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر له پلان سره سم پرمخ ځي، لکه څنګه چې ځینو اټکل کاوه چې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو له انتقال سره به غمیزه پیښ شي، تر اوسه هیڅ ناورین نه دی لیدل شوی. د ناتو او امریکا پوځیانو له افغانستان تدریجي وتل پیل کړي او اوس د ټولو شمیر شاوخوا 15 اویا زرو ته رسیدي شي، حال دا چې څبانی یو کال مخکې د هغوی شمیر یو نیم لکو ته رسیدي. له بلې خوا د ناتو پاتې ځواکونه د پخوا په شان په افغانستان کې عملیات نه کوي او اوس د اکثرو جنگي عملیاتو مشي افغان ملي اردو او ملي پولیس کوي. یان کوبیشوی افغان پولیس او د ملي اردو ځواکونه چیلنجونه په غاړه اخلي او بې شکه په دې لار کې مرجوب زیات شوې دي. کوبیش د افغانستان د راتلونکي کال د حمل د 14 منیټې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات خورا مهم وبلل ویل د دغه انتخاباتو د ترسره کولو او اداره کولو لپاره درې ادارې موجود دي چې یو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون دی، بل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون او دریم د رسنیو کمیسون. د په عین حال کې خبرداري ورکړ چې امنیتي ستونزې حقيقي دي او باید د امنیت په پلمه په انتخاباتو کې د بینظمۍ مخه ونیول شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه خالد خبر کوم د ویسډول سالینا زمونږ دغه وزیر دفاع دا خواهش دی چې د ملي اردو ته زمونږ سربازانو ته صحیح او روسي سلا ورکړي. زما غوښتنه د دفاع د وزیر صاحب څخه ده چې زه د خوراک ولسوالۍ څخه خبره کوم چې زموږ ولسوالۍ ملي اردو نه لري، ډېره دې امنه ده. نو دونه دې امنه ولسوالۍ په نن وخت کې په ډېرو ولسوالیو کې هم نشته، باید موږ ته ملي اردو راکړي.
څو تنو افغانانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه نظر څرګنداوه. او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کوو، د کابل خبرونو ته کتنه کوو. د کابل چاپی خبرونو هم د سولې او امریکا سره د امنیتي تړون پر مسلې ځینې مطالب چاپ کړي. نسیم شفق ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون او د سولې د مسلې په اړه مطالب خبره کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ تړون باید ژر لاسلیک شي. د ورسپانې لیکلی چې په دې حق له د امریکا په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی او په دې اړه چې دا سند باید ژر لاسلیک شي له ولسمشر کرزي سره به خبرې دوام وکړي. ویسا د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار خبره هم را اخیستی چې وایي افغان حکومت باید د امنیتی او دفاعي سند په برخه کې له مقابل لوري سره بحثونه وکړي تر څو دغه تړون د افغانستان په ګټه تمام شي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه د روسي چارواکو هغه سرګندونې را اخیستی چې وایي ولسمشر کرزی مو د دې تړون لاسلیک کولو ته نه دی هڅولی. د ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلی چې د نوموړي هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی چې افغانستان ملي حاکمیت لرونکی هیواد دی او دا یې حق دی چې د دې سند په اړه په خپله پریکړه وکړي. سرنوشت په یو بل مطلب کې لیکلی چې طالبانو ملا برادر له افغان حکومت سره د خبراتورو لپاره استازي ټاکلی. د ورسپانې د طالبانو د کوټې شورا په حواله ویلي چې ملا برادر ته اجازه ورکړی شوې چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره خبرې وکړي او د طالبانو مشر په دې برخه کې هغه ته ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورسپانې هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د یو مطلب ترڅنګ د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو د ګډې غونډې په اړه هم مطلب خبر کړی. د ورسپانې لیکلي چې د دواړو هیوادونو پارلماني پلاوو په خپلې یولسمې ګډې غونډې کې د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره پر سیاسي، امنیتي او د تروریزم ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. هیواد لیکلي چې د افغانستان او پاکستان پارلماني پلاوو په دواړو هیوادونو او سیمه کې امنیت مهم بللی او ټینګار کړی چې په دواړو هیوادونو کې د موجودو ستونزو عوامل باید پیدا او د حل لپاره حکومتونه جدي اقدام وکړي. دنیا غیر دولتي ورسپانې د مشرانو جرګې هغه سرګندونې راخیستي چې وایي د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ولسمشر کرزي د دریز ننګه کوي. د دې ورسپانې په لیکنه د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه باید پر جمهور رئیس کرزي فشار را نوړل شي او په دې برخه کې دی خپلې خوښې ته پرېښودل شي. دنیا لیکلي چې افغان سناتوران تر ډیره په دې باور دي چې باید ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه فکر کولو ته پرېښودل شي ترڅو داسې پریکړه وکړي چې د افغانستان ټولې ګټې پکې خوندي وي.
ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 بجې او شپارس د خکېدون کړي. نن د دسمبر 13مه ده، د مهاجرت له نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د احصایې له مخې سره لدی چې په وروستیو لسو کلونو کې څه باندې 5,200,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. تر اوسه څه باندې 2,900,000 په ګاونډیو په تیره بیا پاکستان او ایران کې اوسي. په افغانستان کې ناامني، د کار او سرپناه نشتوالی هغه عمده عوامل دي چې له امله اکثره افغانان بیرته خپل هیواد ته تګ ته زړه نه کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو له څانګې سره یې د مهاجرینو هیواد ته د بیرته ستنولو او میشت کولو لپاره د ملي ستراتیژۍ طرحه جوړه کړې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استولې ده. په اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
افغانان تر بل هر ملت ډیر مهاجر لري چې د ملګرو ملتونو د وروستي احصایې لمخې د نړۍ په هرو څلورو مهاجرو کې یو افغان دی. افغان چارواکي وایي چې په هرو 25 افغانانو کې یو مهاجر دی او په هرو 100 افغانانو کې 25 راستنې شوي کډوال جوړوي. ایران او پاکستان د تر ټولو ډیرو افغانانو کډوالو قربان دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دقیقاً له 1301 کال نه وروسته چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شو، تر اوسه 15.2 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له پولو سره په نږدې ولایتونو کې میشت شوي. هغه کډوال چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ډیری یې په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې میشت دي، او همدارنګه هغه کډوال چې د ایران اسلامي جمهوریت څخه راستانه شوي ډیر یې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د نړۍ په 3 هیوادونو کې 6 میلیونه افغان کډوال اوسیږي چې د هغې له جملې څخه 1.1 میلیونه افغانان په پاکستان کې، څه کم 1 میلیونه په ایران کې رجستر شوي دي. خو په یادو شویو ګاونډیو هیوادونو کې څه باندې 1 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. افغان چارواکي وایي له 1901 کال راهیسې تر 1906 کال پورې افغانان په کتلوي ډول هیواد ته راستانه شول، خو له هغه وروسته یې لړۍ سسته شوه. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستانه شویو مهاجرو ډیره برخه خپلو سیمو ته نه دي تللي، په ښارونو کې دېره شوي دي او ځینې یې د بې ځایه شویو خلکو په نوم شپې ورځې تیروي. چارواکي وایي د راستنه شویو کډوالو 40% کې په خپلو ځایونو او 80% کې په لویو ښارونو کې میشت سوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو اصلي مینو ته نه دي ستنه شوي ډیره یې په کابل، هلمند، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندهار او کندوز ښارونو کې میشت سوي دي. دوی وایي چې یاد کسان د نامنیو، بیکاری او وچکالۍ له امله خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې په 14 صنایعو کې 15,000 بي ځای شوي کورنۍ هم اوسیږي. په دې اړه زلبیا خغلی جرأت وایي
بیشترینه در کابل
بجاسوده
در حال حاضر ما داریم.
اوس ډیر بزایشوی موږ په کابل کې لرو. خود هلمند په ولایت کې هم د پام وړ بزایشوی لرو. دوه کال وړاندې نږدې 25,000 کورنۍ په هلمند کې کورنۍ بزایشوی کډوالو چې له ګاونډیو ولایتونو بادغیس، هرات، غور، دایکنډي، تخار او حتی له بدخشان څخه هم کډوال هلته تللي وو چې عوامل یې وچکالي، بیکاری او په سیمو کې ناامني دي. اوس مهال په کابل ښار کې نږدې 15,000 کورنۍ بزایشوی کډوال لرو چې په شپارس ناحیو کې او څلیرشت ځایونو کې ژوند کوي چې یادې کورنۍ په خیمو او حتی په کنډوالو کې ژوند کوي.
یو این اس سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په نړۍ کې اوس 15 میلیونه خلک کډوال دي چې له هرو څلورو څخه یو تن افغان دی. د دې ادارې ویا نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې بیلابیل عوامل د دې سبب شوي چې زیات افغانان هجرت وکړي.
در 70 کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی
د اروپا، آسیا او امریکا په اویا هیوادونو کې افغانان موجود دي چې د پناه غوښتنه کړي ده. ځینې زیات قبول شوي، ځینې د قبلېدو په حال کې دي، ځینې رد شوي هم دي. دا به ستونزمنه خبره وي چې دقیق ارقام تاسو ته په ډاګه کړو. په لسهاو زره خلک په جرمني کې دي، په لسهاو زره په انګلستان او همداسې په نیوزیلند او نورو ډیرو هیوادونو کې.
د راپورونو له مخې هیواد ته لستانه شوي افغان کډوالو څخه یو شمېر یې بیرته هغو هیوادونو ته ستانه شوي چې ورڅخه راغلي وو. یو این اس سی آر او افغان حکومت هم دغه خبره مني او وایي چې په دې اړه دقیق ارقام په لاس کې نه لري. نادر فرهاد د دې کډوالو د بیرته ستنېدو عوامل داسې په ګوته کوي.
دا منو چې یو شمېر هغه افغانان چې هیواد ته راستانه شوي وو بیرته هجرت کړی او پاکستان ته تللي دي. په افغانستان کې دننه د امکاناتو او سرپناه نشتوالی، صحي اوبو ته کم لاسرسی، بیکاري، په ځینو سیمو کې ناامني، دا هغه عوامل دي چې یو شمېر افغانان له خپل هیواده تښتي او بیرته نه راستنېږي.
د افغانستان حکومت وايي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری سره په ګډه د کډوالو د ستونزو د حل او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د ملي ستراتیژي طرحه جوړه کړې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استولې ده. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و مورید لسره لدی چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو شاوخوا 5.5 میلیون افغانان بیرته ستانه شوي، خو تر اوسه پورې د 2.5 میلیون په شاوخوا کې په له هیواده بهر په تیره بیا په پاکستان او ایران کې اوسي. پر دې سربیره په افغانستان کې د ناامنیو او نورو ستونزو له امله هم په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بېځایه شوي چې اکثره یې په لویو ښارونو کې په کمپونو کې ژوند کوي. کابل یو له دغو ښارونو دی چې بېځایه شوي کډوال پکې ستونزمن ژوند مخته وړي. د کابل د کډوالو د کمپ یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپلو ستونزو په اړه وویل.
ما نوم د ناصر خان او ستونزه دغه ده چې نه وړست او نه هغه څخه خلک پول دي، خواران دي، غریبانان دي، نه لرګي سودازه مره روان ده. دولت مونږ ته غواړو چې بېځایه یو، څوک مونږ ته سرپناه راکړي.
ما نوم ګلسما، مېړه مې معیوبه ده، کار نه سوای کړی. زه په خپله مزدوري خواري غریبي کوم، دولت ته یو ګوله پیدا کوم. مشکل اول خو د سرپناه مشکل لرو، بیا دا زه مې د خدای کوم تر اوسه شی یخې دغه کوټه ده، دغه جای ته وګورو، دغه زندگی دولت چې دا غواړي موږ ته ول سرپناه راکړي. دا زمي کې موږ سره کومکونه وکړي، سپیخ مړو سولې خملوس.
نور محمد ولا وز خلا دغه لرو چې ما د ټولې د منانه په غاړه دی، به کورې به اورې وړم نستا، خاصم نستا، به جې پراتی به ډاګه پراتی. نو شپیم ساری ورځ نه غشالي ګور غړه وړه مامیدا ټوله درته دا غواړي چې موږ ته چې د مزه کرا کی جې را کی جایزاد را کی سمو کې اوجا کسان د جې جوړ کړو.
د کابل کډوالو د کمپ یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو حال بیانوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې په پام کې لري سکال په ټول افغانستان کې پر 6000 هیواد ته ستنه شو او بېځایه شو کورنیو ژمنې مرستې وویشي. دغه لړۍ په کابل، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې پیل شوې ده. له یوې لنډې دمې به وروسته به په پاکستان کې د افغان کډوالو له ستونزو خبر شي.
ازادي راډیو لو رستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال وایي چې د استوګنې قانوني اسنادو له لرلو سره سره پولیس ځوروي او په زور ترې پیسې اخلي. دوی همداراز وایي چې د پولیسو له ویرې د غمخادۍ لپاره له کوره بهر هم حتی نشي وتلی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور او اړوند سیمو کې میشت افغان کډوال په دغه ایالت کې د پولیسو نه ناوړه چلند سره ټکوي او وایي د قانوني اسنادو په لرلو سربیره متنګوي او په بیلابیلو هیلو بهانو رانه پروپي اخلي. د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر افغان کډوال چې په دغه ایالت کې د یونیسیار او د پاکستاني حکومت لخوا ورکړل شوي پیژند کارتونه لري، د پولیسو له بدې وضعې پوزې ته راغلي او وایي پولیس یې د ښار په لویو لارو او کوڅو کې دروي او روپۍ ترې اخلي. پیښور ته نږدې د خزانه افغان کډوالو د کیمپ دو تنو افغان کډوالو ازادي راډیو ته د پولیسو د چلند او زورونه پاړه وویل.
زمان محمد زمان د خزانې خزانه په کم کې وسره د کاډا د فی وار کارتونه چې موږ ته کم راکول شي وي سره د دې موږ په ځابه او موږ تکلیف او موږ به زه تکای کوم مزدوري چې موږ وکړو غره ناغه یې
کوم امین الله تامین د ټول مخکې مشکل چې کوم دی هغه د کارت مسله دا چې سره د کارت چې کارت اوریجنل کارت مل لري چې کلا کاروبار ته زی تر دې پوری چې زمونږ د مکاتب افغاني مکاتب چې په کوم کار کې دي د کمپونه چې کوم ماشومان زی هغه د سند سره مشکل لري سند دا لا چې پولیس د هغه ماشوم نه چې هغه په لیسه کې دی یا په نور مکاتب کې دی د هغه نه پیسې اخلي او د ګاډی نه کوزي دا ډېر
یو تن افغان محصل بیا د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ستونزه دې ور حل کړي ځکه دوی محصلین دي او دومره روپۍ نه لري چې هر ورځ پولیسو ته ورکړي.
زما نوم شبیر احمد دی او کیپیټل کالج کې سبق وایم. د پولیسو ډېر سخت تنګي او اخترآباد چې کدن تر اتلم سبق ته په تورخم کې راځي پیسو مطالبه وکړه نو زه راحلم کې کالج کاډم او ماجر کاډم را سره هغه چې دا دنه چنيږي دلته به خالي پیسې راکوي دلته چې کله کالج ته راځو عبدالله روڈ کے راتا پیسے مطالبم کئی حالان کے دا دوڑا کارڈون را سرے نو منگا ای جن دا درخواست کوشی باید منگا دا مشکل دے کشی منگ خودت سبق تبار را گلی و منگ تا دوم را پیسے را کیلا چی دا خپل سبق و خپل مشکل حل کو.
پدې اړه مو په اسلام آباد کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو د ماوین مسول همایون شینواری وپوښتل چې آیا د افغان کډوالو دا ستونزې له پاکستانی مقاماتو سره شریکه کړي. نو موړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د څه کار دی چې په پاکستان کې په هر ځای کې لگا بعضی زینه دي چې هلته لگا دا غیلا کې خلک نوی خبر چې دغه کارونه نوی شوی دي یا نه دي شوی یا ټایم پکې ورکړ شوی دی دینه څوک نه دي خبر هغه چې کله مثال دا غیلا کې پولیس پازاب کی یا نور څه مسله ورته بیا غیلا موږ ګروپ لیکو انسیار والا خپل په شریک زو هغه خلکو ته خپل موږ یو اطلاع د خکړې دا چاپ کړې دا هغه خلکو ته
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د امنیتي چارواکو د نظر معلومولو هڅه وکړه خو خبرو ته حاضر نشول. د یادونې وړ ده چې دا مهال د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د سروې له مخې نږدې 1,00,000 راجستر شوي افغان کډوالو سیږي چې په پاکستان کې د اوسېدنې موده د 2015 میلادي کال تر پایه تمدید شوې ده.
ازادي راډیو اوري په بلخ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د بیلابیلو هنري آثارو او لاسي صنایعو نن درې ورځنۍ نندارتون چې هدف یې هیواد ته د سولې راوستل او د ادبي فعالیتونو وده ښودل شوې پرانستل شو. د موضوع په اړه له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
په بلخ کې د نندارتون د آلمان هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي موسسې یا اپسو لخوا د ازادي هوډ تر نامه لاندې پیل شو. په بلخ ولایت کې د آی پی ایس او یا رواني او ټولنیز مرکز صحوي دفتر مشر مهدي نیازی د نندارتون څخه د پرانستلو هدف هم په هیواد کې د سولې او ازادۍ د ټینګښت څخه ملاتړ په غوته کړ.
اپسو دفتر فعالیت د کوم کسان چې تراما یا رواني صدمات لري هغوی سره کار کوي او دوی مثلا نو پیژندل شوی او نرمندان سره یو سروي درلود او غوی سره چې باید غوی پیدا کی او دی غوی آثار نه استفاده وکي او دی غوی نه یو نندارتون جوړ او د مونږ د ریسرچ یا د سروي تقریبا د څلور میاشتې دی خو روانو چې مونږ تقریبا او توانیدو چې درې درې نیم سو آثار دغه کسانو نه راټول کو.
د وویل چې په دې نندارتون کې د بلخ ولایت د مختلفو هنرمندانو له درې سو څخه ډیر هنري آثار نندارې ته ایښودل شوي چې ډیری برخه یې نقاشي او عکاسیګانو ته ځانګړي شوي دي. دا هنري آثار د دې ترڅنګ چې د هنر او ادب مینهوالو ته نندارې ته ایښودل شوي نیازی وویل چې مینهوال یې د غوښتلو په صورت کې د پیسو په مقابل کې رانیولی هم شي. نیازی وایي چې دا موسسه په پام کې لري تر څو له دې لوري د افغان هنرمندانو هنري وړتیاوې لا هم لوړې او هنري اثرو ته یې بازار پیدا کړي. په دغه نندارتون کې مختلف رسامیانې نقاشي خطاطي د ښځو په لاس اوبدل شوي صنایع او نور بیلابیل هنري توکي نندارې ته وړاندې شول. په مزار شریف کې د یاد نندارتون یو ګډونوال د دا ډول برنامو په لاره اچول د ځوان قشر د استعداد د ودې په برخه کې اغیزمن وبالل او پاړې وویل
او هر هغه حڅه چې د فرهنګ او هنر د ودې په برخه کېږي څکه د نقاشي یا د خطاطي د نندارتونونو پرانستري یا په نورو هنري برخه کې یعنی هر څه هر هغه کړنه هر اقدام کولای شي چې هم ځوانانو هڅي چې مثلا دوی هغه هنر ته چې دوی علاقه لري باغې کې نور هم ودو کې او هم د افغانستان یعنی دوی ته ذهنیت پیدا کېږي او لیوالتي هم پیدا کېږي او بل د زمونږ هنري برخي هم وده کوي.
د پسو موسسې صحوی مشر وایي چې دا لړۍ به د روان کال تر پایه دوام لري او په 15 نور ولایتونو کې لکه هرات، کابل، ننګرهار او کندهار کې هم همدا ډول نندارتونونه جوړ شي. باید وویل شي چې د رواني او ټولنیز ناروغیو مرکز په بلخ او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د رواني ناروغانو د درملنې ترڅنګ د آلمان هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې په مرسته فرهنګي فعالیتونه هم ترسره کوي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ والی وایي چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال مخالفین د افغان طالبانو مشري کوي او هغوی ته د جګړې قومانده ورکوي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله د دې او د کونړ ولایت د نورو ستونزو په باب د ازادي راډیو په ځانګړي حقیقت سره پروګرام کې خبرې کړي چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې د انصاف په لړ کې له پروګرام سره یو ځای اورېدلی شي. خو اوس به جنه قال کوزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
زابل چارواکي وایي تېره ورځ د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د بهرنیو سرتېرو یو هلیکوپټر غورځېدلی او شپږ تنه امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مسؤلان وایي په تورخم کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د بهرنیو ځواکونو لس اکمالاتي موټر ویجاړ شوي دي. د افغانستان د شفافیت د څارنې د ادارې یو تازه راپور ښیي چې یو شمېر زورواکانو د افغانستان اقتصاد انحصار کړی. د دې ادارې اجرایي رئیس یما ترابي نن په کابل کې د یو څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د دې ستونزې مخه ونیسي. په پاکستان کې نن په جلا حملو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او یوولس نور ټپیان شول. د اوکراین صدر اعظم میکول آزاروف نن وویل چې له مسکو سره د 1500 میلیارد ډالر معامله تاریخي ده او د اوکراین په اقتصاد او مالي سیستم کې به ثبات راولي. د قرغزستان او تاجکستان د پولي په اوږدو کې په لانجمنه سیمه کې په یو سماوار چې مالک یو قرغزه ده حمله شوې او اور ورچول شوې ده. د ترکمنستان د یکشنبې د ورځې پارلماني انتخاباتو لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو ماموریت مشر وایي دا هیواد د ډیموکراټیکو معیارونو او بشري حقونو د پوره کولو لپاره اوږده لار په مخ کې لري، خو له دغه هیواد سره د خالت له ګوښه کېدو څخه ډېر اغېزناک او ګټور دی. او په امریکا کې د لاتری د شپږ سوه او شپږ دېرش میلیونو ستره جایزه په کالیفورنیا او جورجیا ایالتونو کې دوو کسانو وړې ده.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغی پسې ورشبل او یاغی پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې اوري چې کابل کې دیوی موټر شوی خاوند د ملي بس د تصدی د پخوانی رئیس په خبرو څنګه غولیږي. د کابل په پل محمود خان کې دغه موټر شوی خاوند وحید الله وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې د ملي بس د رئیس حاجی غلام حضرت په امر خپل موټر شوی تړلی و. دی وایي چې حاجی غلام حضرت ورسره ژمنه کړې وه چې د ده پیسې به د دغه موټر شوی له پخواني خاوند او د وحید الله له شریک څخه اخلي.
ایمانو وحید الله دا مشکل خوم دغه دی، ما د امرخیل سره یو موټر شوی جوړ کړی و. عالم امرخیل دلته یو پام دی ملي بس نه دی جای نیولې د ابو محمد خان صاحب کې. بیا هغه سره ما شراکت جوړ کړ، داسې یو څه ټیم ووته په همدغه کې زتی د امرخیل او تویل چې موټر شوی دی ما ته پرېږده او ته زه خپل کار کوه، په شراکت ما ته نه جوړېږو. بیا مې ویل زه صحیح د حساب ومو که پیسې مې نقدې ورکړې، هغه ورکړې نه لکه روپۍ سولې نقدې او ټول تقریبا یو ورمې څلور زره ډالر ورکړې، نور همداسې زیاتو کام دغه مې ورکړې دي او هغه هم همداسې د هغه په حساب باندې. نو بیا نه لکه روپۍ سند ما ته راکړه، سند هغه وخت کې راکړې نو وای دا زه درکوم. اووه میاشتې که اته میاشتې زه وزورولم. بیا مې ورته ویل موټر شوی را کیا پیسې را کده څنګه چالو کوم او پیسې د خلکو را سره دي هغه به راتوي له خده چالو کسي موټر شوی به سره ای چې کله ما پیسې درکړلې تب به ماته د موټر شوی را وسپاره سند را کراته نو دې کې دوه میاسې درې میاسې وته چې زمان لغمانای دغه راغی هغه د پمپ نونو دغه
قماندان اجي زمان
او قماندان دغه نمخ کې د پمپ تاثیرات له مورته لږ دغه سي جریان د سینې سي به زکه مشکل می دو ظالم را ګرکم وانه تعلیم سرکار مل را تخپل موټر شوی دي نو دوه میاسې درې میاسې وته نه ماته موټر شوی پری دا د وغه د دی خلارسه منډه را منډه لانجیم ډیر زیات سولې بیا اخر خبر دې ته ورسېده چې ریز ملي باز وغوښتم حاجی غلام حضرت
د ملي باز په خواني رئیس
او په خواني رئیس نو وغوښتم زلانجم کوا دا خبر ده سده چې هغه کا موټر شوی پری چې باندې کنه پر راولې ګم پر نه خوده مې ځل ته وغوښتم ما زه خو به بندوم خو دې ما دنه هله کرپې چې سو دي دا به سره قمارې دې ما ورځم زید تر عالم عباس مې زید تر کوم مطلب ته دې نه خلاصې خو د موټر شوی کله انجم کو هغه مورته چې دا خبر ده دې نه خو خبر نه زه ما
چکم سند یا خاطر
نه سند رانه کم
نو ول تاسو یو
سند یو خاطر ته نو کومه تل وعده به مونږ ته مشکل جوړیږي دا خو ځان ته هغه نه جوړوم خو ته مشکل زه حل کوم خو په وضعیت خو په غیرت ویل عین دی بچی خطاب را تکو نو به په دې وخت کې دا خبره پات سول نو یی تقریبا یو نیم کال ار اورز زبل لوګر نه راتلم دی ته سهار نه به تر گرمی پورې ناس مدیر خلک د غلطه راته
لوګر د کوم زی
د ماداغې د ولسوالۍ سپیسنګ
دی دلته چیرته ژوند کوي
دلته نه کومه لوګر کې
نو څنګه د پمپ سټیشن څنګه دی عالم سره شریک شوی
دلته خدای عالم دا جای جوړ کړی او به زور سره له مال دا ټول سامان ما راوړل په خوره جوړ کړی
دا پیسو نه سند لري خط لري د عالم نه
او خط سره سره دی نه هلک غونه او خط سره او هغه خط سره سره نو دا غلام حضرت راتویل چې ته د چالو کته دا هغه پرې د بیا ما دې په خوکه ما زیاده خاصه مشکل حل کیږي خپل وطن دار سره دې می پرې خو ما زه سید یو نیم کال یو زور ولما بالغه دا هغه ترې دې ملي باس لاړ هغه ته فين غار وټل رئیس به دې ترتویل دا سره قم قانون ده کدا قانون تنا مای خو ماته وای چې تنا پتا باندې دا غو امام موټر شوی خلاصه کړی دا شایم دی ما سامان دا
پمپ سټیشن دولتي دی که غیر دولتي
دی ملي بس مربوط ده خو وس عالم لاس کول پر قرارداد نه ولای نو بیا ماته ویل چې دا زده مشکل حل کوو متراسه او سپین غر هوټل ته ورتلم کله بیا او کله بل جسرند ولی نه خط راوړو یو وزیر د ترانسپورت هغه ختم را سره دلته هغه تلاړ مې اریزه راتولې کله هغه مې امر ور ور تر مې وړو انا دا خو نه د سیو دا بل راتولې خو مقصد زورول مې تر دانه نه حقیقت نه را سره کړای چې دا غنه نه مو کی او سات کې دا مشکل دی حل کړي
مونږ د وحید الله دغه ستونزې په اړه د ملي بس د تصدۍ لپخوانی رئیس حاجی غلام حضرت سره د ټلیفون لالارې خبرې وکړې یو څوک چې وحید الله نومیږي څلور کاله مخکې د عمرخیلو په پمپ کې یو موټر شوی جوړه کړې وه دوی وایي ستاسو امر منلی او هغه یې بنده کړې ده
شاوخوا له یو نیم کال نه زیاته موده کیږي چې له ملي بس نه زه تبدیل شوی یم او اوس مهال د کابل د سپینزر هوټل رئیس یم له یو نیم کال نه زیاته موده کیږي چې زه له ملي بس نه تبدیل شوی یم
خدا موضوع چې تاسو ویلی تاسو به دوی ته پیسې ورکوي او تاسو په امر ټانګ تړل شوی دا څنګه ده
د ملي بس اداره ستا هلته څلور کسه هغه وخت و چې څلورم کس اوس هم موجود دی هلته ستا تاسو کولی سئ چې د سابقې په ملاحظې سره موضوع له هغوی وپوښتئ او تر یو نیم کال وروسته دومره زما په ذهن کې نه پاتې کیږي چې جریان څنګه و او لطف وکړئ تاسو دا موضوع له مسؤولو کسانو سره مطرح کړئ
السلام علیکم
یو ځل تاسو د دوی غږ
واورئ
تاسو واورېدل چې غلام حضرت زموږ ټلیفون قطع کړ تاسو خپل قضاوت وکړئ اوس مو د ملي بس د حفظ و مراقبت له مدیر سید شریف سره مرکه کړي تر څو وګورو چې د وحید الله د ستونزې د هوارولو لپاره څه کولی شي مونږ د دې ستونزې په اړه چې ولې د ملي بس د پخواني رئیس لخوا د دغې موټر شوی د تړلو امر شوی و او ولې بیا بل چا ته ورکړل شوه پوښتنه کړي
ولا زله دې خبرې سم خبر نه يم خو منته موږ د هغې د تړلو هدایت ورکړی وو
خو وحید الله وایي چې تاسو تری خبرې
هر ورځ دلته راتلو کتلو مې
سلام علیکم ما چی زاس چند پیرا بر
تو آمد زه څو ورې تاسو تراغلم تاسو را باندې بند کړ د ملي بس ل رئیس سره وی چې ماته ویل پیسې درکوم تر اوسه پورې زه هرې خواته زم خو تاسو را باندې موټر شوی بند کړه حج زمان ته مو ورکړه هغه کرایه ورکړه اوس میاشت کې دیرش زره کرا اخلي دا څو ورځې کیږي چې عالم بیرته راغلی پیسې مال ګولی زای ما جوړ کړی خو هغوی ته مو ورکړ
خلاص است او پیسې مصرف از ما شده جای ما جوړ کړم او سند ما دارم او بر ازو مردم اعلان شده او مردم
اوس نو تاسو مو در نه کړ د مقرراتو خلاف دی جوړ کړی و مو در باندې و تړله
جوړ کړم او سره بس تا کړم برو بخیر
خو اخای سر به ازو چی تو کړ
په هغوی څنګه
از و مال بسل
د حقوق هم اوس تړلی
الان د مو کار میګرس پیش
نه ده تړلی اوس هم تری کار اخلي
تک بسل دروغ میگی
نه تړلی د دروغ وای لچا یې اخیسته هغه معامله کون کیده په ما یڅ
خدای وای چې تاسو هم د دې موټر شوی د تړلو امر ورکړی و
دا دروغ وای یو جلکار ده دو وخت چې هغه ځای ونیسی موږ پرې وتړلو پرې مو نه خو
خدا وسوای چې
فعالیت خو فعلاً هم د مونږ فعالیت سین مردم کته مبر نه
فعالیت خو اوس هم لري دا خلک دی موږ سره ولاړ شي فعال دی
اوس هغه هم تړلی فعالیت نه لري اوس څوک چې تاسو مو درنه کړه نه پیسې مرمه کوي موټر
فیر برنامه ما پیسې خو مو اوس وزولې تاسو په وسیله اوس وزیدې نه پیسې را کوي نه موټر شوی خیر زسته وکړه
کومه عرضه دې موږ ته راوړې ورقی هر دین یو ورقا پر راسته کړه
دلته ورقی ډکې دي هر ورځ ما او تا نه لیدل هر ورځ
اوس څه میخوای
اوس څه غواړې یا پیسې یا موټر شوی
یا پیسې یا موټر شوی
یا کاته کول بدوس
هر چا چې در سره فیصله کړي هلته ولاړ شه
مدیر صاحب تاسو ته هم دا خبره راګرځي
موقف
نیستم ما ته نه راګرځي ما سره معامله نه ده کړی
خو د ملي بس پخوانی رئیس ژمنه کړې چې پیسې ورکوي موټر شوی تړلې واکه هغه سوا نو باید بل چاته هم نه ورکړ شوی
زه له دې خبرې خبر نه یم همدا چې تړلې مې ها خو نه یم تللی
د ملي بس د حفظ مراقبت د مدیر په توګه دوی ته څه سپارښتنه کوي
شاه چې ورسره ژمنه کړې همغه ته دی ولاړ شي
یعنې تاسو پورې اړه نه لري
برکې ما بره
نه هیڅ په ما پورې اړه نه لري چیرې لاړ شم ما ته ریاست راغلی خو ما سره هیڅ کاري معامله نه لري
روزانه د مو دفتر ته مې بدوم کته رئیس ملي بس مې
هر ورځ به ستا دفتر کې د ملي بس رئیس سره کېناستم تا به همدا خبره کوله چې کار دی کیږي نن سبا کیږي حوصله وکړه
حوصله کو
مې ته موټر شیر سره ما باندې نه کدی
ما تاسو ره هیڅ خبره نه ده کړی هم دا ته ما باندې موټر شوی بند کړه ما بند کړی کولې دې بند کړه
بند میکړه د ریاست هدایت وو
څه رقم سند او اسناد لري
مخکې دې چې بند و همغه سم بند کړه
له هغه وروسته دې بند کړه چې ما سره مو وعده وکړه چې پیسې دې درکو
زه هیڅ تا نه پیژنم باز ما تر رقم ما نه بربل کړه
ګوره موږ غواړو چې د دې مشکل ته د حل لار پیدا کړو
د ټلیفون له لارې نه حلیږي
نو تاسو لارښوونه وکړئ چې دوی څه وکړي
موږ پرې بنده کړه رخصت مو کړ
نو ولې مو بل چاته ورکړه
د زموږ جایداد کې جوړه کړې وه موږ پرې بنده کړه
ولې مو بل چاته بیا ورکړه
حاجی زمان ته ولی دروغ وایی خپل موټر پکې وینځلو تا لیدلی د څو کالو مخکې دا ول ما سره کوي ما ته یې څه نه همغه وخت راغلی او نه اوس دا هیڅکله ما ته نه ده راغلی له ما یې امر هم نه دی اخیستی
امیره میږم که رئیس صاحب ما گفتک ما باد زوی اجازه
همدا وایم رئیس صاحب ویل ما اجازه ورکړې ما ته یې وویل چې زه دې پیسې درکوم جنجال مه کوه
خیر
نو ما سره دعوا کوي ما اجازه ورکړه
طالبان کو بعد مرولا کدی بعد ازو
مدیر صاحب دا څه وکړي اصولی لار کومه ده
د ملي بس په خاني رئیس غلام حضرت دی ولاړ شي
څو ځله تله
البته یو
دا به وخت زیاده چې هغه به ملمانه درلودل نو په سم وخت کې دی لاړ شي هغه مشکل حلوي
تاسو هم کولای شئ د دې پروګرام له لارې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 08-2200-822
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کونړ والي شجاع الملک جلال زموږ میلمه دی. له ښاغلي جلال سره به په دې پروګرام کې په کونړ کې د امنیتي وضعیت، د قیمتي ډبرو او ځنګلونو په قاچاق او ځینې نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. والي صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خپرونې مېلمانه شوئ.
مهرباني.
والي صاحب، شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تاسو په کونړ کې د والي په توګه دنده ترسره کوئ. تاسو چې کله کونړ ته راغلئ، هلته مو ژمنه وکړه چې د قیمتي ډبرو او ځنګلونو د قاچاق مخنیوی به کوئ، د فساد مخه به نیسئ، دا مو یو شعار ورکړئ. اما اوس ویل کېږي چې تاسو په دې خپل شعار کې پاتې راغلي یا ستاسو دغه شعار عملي شوی نه دی، د دې علت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کې شک نشته چې زما زه چې کله کونړ ته لاړم، زما شعار همدغه و چې زه به فساد ادارې ختموم، قاچاق مواد مخدر امنیت براولم او ولسونه به د حکومت په شا ودروم. خدای یوازې زما د وس به نه بار خبره ده، تر څو چې ولسونه او د کونړ خلک زما سه ونه درېږي په تنهایي صورت سره دی کې زه کوم فکر نه کوم که زه کامیاب شم. په هر صورت تاسو ته پته ده چې د قاچاق په مواد لکه لرګو د قاچاق زیاته مو مخنیوی کړی او تقریبا خونسه امنیتي ارګانونه متفق دي په دې مسله کې، متحد دي او همکار دي. نو که زه وایم چې 100% به نه وي، خو 90% تقریبا د لرګو په قاچاق کې کمبود راغلی دی. رالو د قیمتي ډبرو تاسو ته پته ده چې د پیچ په دره کې دي او هغه مناطقو کې دي چې هغه زموږ د حکومت د تسلط نه بار دي.
دغه د ځنګلونو په قاچاق کې معمولا کوم کسان لاس لري چې تر اوسه هم د قاچاق روان دی ستاسو په خبره؟
والا خو دغه خپل کونړ خلک دي، زه په دې خبره باندې ډېر افسوس کوم چې اوس هم دغه چینسي چې ورته وایي برقي هرې هلته کار کوي او هلته خلق زنګر نه قطع کوي. نو ما سره سوچ پیدا شو چې که زه د لرګو د قاچاق مخنیوی ونه کړم، نو دغه خلک هم دغه پیسې اخلي او نور زنګر نه قطع کوي.
هم خلک فکر کوم دي هم کسانو مخنیوی به اسانه وي.
محدود خلک دي، چې بده کې ملوث دي او هغه خپل سرمایه
ده. زورواک شته پکې؟
زورواک زور چې قاچاق ور شي خپل به هغه زورواک کنه. لیکن داسې په کونړ کې لکه په نور ولایتونو کې چې دغه ټوپک سالاران هم هغه مجاهدین هم چې کله چې روسان د افغانستان د خاورو نه وتلي خپله سلاح په ځمکه اخیسته. لیکن په خپله دغه د مافیا ډله چې په دغه قاچاق کې دغه دغه ته باید زورواک ویلی شو. نو زورواک دی چې دغه ځنګل یې قطع کوي، که ضعیفه سړی او کمزوره سړی بې وسته.
تاسو ویلي جناب والي صاحب چې 90% د ځنګلونو د قاچاق او د ډبرو د قاچاق مخه نیول شوي، اما دا 10% اوس هم پاتې ده. ستاسو په نظر اصلي ټکی څه دی چې دا 10% هم تر اوسه نه ده درېدلی؟
نو هلته داسې دی چې یو مسوبه د ریاست جمهوري راغلې چې درې کال لپاره دا پاخه مواد پرېښودي، لکه دروازې او کړکۍ او میزونه او چوکۍ. نو خامخا په دغه کې بعضې چارتره شاره کېږي یا لنډېږي، په دغه کې تېرېږي. زه کوشش کوم دغه مخنیوی ونیسم او د ډبرو په قاچاق کې خو زه به واضح وم چې اوسه پورې کوم لاسته راوړنه موږ نه لرو. یوازینۍ مسله چې ده په کونړ خاص کې کرومایټ وو چې هغه به پاکستان ته قاچاق کېده، د هغې مخه نیول شوې ده. زمونږ هغه ولسونو نیولې ده، زمونږ محلي پولیسو نیولې ده او اوس د هغې دپاره یو قرارداد د وزارت معدن سره د یو شرکت کړی ده چې 100,000 ټن مواد به د دغه ځای نه انتقال
کړي. یعنې د قاچاق قیمتي ډبرو 10% اوس هم روان ده؟
لکه کوم چې کاڼی دی بیروج یا نور چې په درې پیچ کې دی، زه فکر کوم چې 10% نه چې اویا 100% به روان دي. په دغه کې موږ ډېر زیات جدي یو، لیکن اوسه پورې موافق شوي نه، تر څو چې موږ وکولای شو چې دغه په د حکومت د لارې د یو قرارداد د لارې نه او د یو مسلکي شکل باندې دغه ډبرې راوځي. ځکه هلته چې ځي یو عادي برمه کوي او هغه باندې ډزې کوي، هغه بلاسټنګ ورته وایي یا تاثیر څه شي ورته وایي، دغه تیږې څه سیند ته ولېږي او څه ځنګل کې ولېږي او څه خورې کېږي، محدود کاڼی هغه په لاس کې.
او د هغه سیمې دي چې امنیت پکې ښه دی،
لکه د حکومت د ساحې نه بار ده. تاسو ته پته ده چې همدغه اوس ګوسلک او پیچ درک او چپه درک دغه مادنیت دي، لیکن موږ نه یو موافق شولو چې موږ لار آزاد کړو. آینده لپاره به انشاءالله
کوشش کوو. څو ډوله ډبرې دا مهال قاچاق کېږي له کونړ نه پاکستان ته؟
دا ځای نه ده بولم، خو مقصد دا ده چې موږ کوشش کوو چې وکولی شو د وزارت معدن په همکارۍ باندې دغلته د پروسس یو پروګرام جوړ کړو چې دغه کاڼي چې زه په نمک منډۍ د پېښور کې هلته سپا کېږي او ترش کېږي، صادرات کېږي، دغه په کونړ کې ولا داسې زمینه سازي وکړو د وزارت معدن په د چوکاټ په لار کې داسې غیر قانوني ته ورنه.
بله، داسې یو راپور خپور چې څو میاشتې وړاندې چې بهرني ځواکونه هم په یو ډول د قیمتي ډبرو په قاچاق کې لاس لري، تاسو یې تاییدوئ؟
والا زخو دغه خبره تایید وکم زکه په دغه یوازنه بارنه چې الته شرکت لري کونړی خاص کې او په کونړی خاص کې د سمادرن نشته متاسف مخ کې مې چې دا کورمای دي چې هغه ک قاچاغ هم شهادت شي نه دي چې په بوجه کې وي یو خرشي هغه په ټنونو چې وي سناغه نه وسپنه وزي وسپنه لپاره اوس پورې په لاله په افغانستان کې موږ د زو بیاهن کوم فابریکه
نه دا به کوم لار نه پاکستان ته وړي په عمومي لار باندې راځي او کله سره نه ما مستقیمه نه مخ کې
د دینه په دغه سرحد باندې د شاله ولای په لار باندې وخت په قچر باندې لیکن هغوی چې مو لیدلی یا په دې موادو کې هغه اصلي مواد کم وو یا په دغه قاچاق ته دغه قیمت تمامېدو نو هغه هم د سر په نظر شو زموږ امنیتي ارګانونه هم همکاري وکړله د قاچاق مخنیوی ونیو نیولی دی لیکن اوس که څوک وایي چې دا چې څوک قاچاق کېږي نو هغه داسې شی نه دی چې یا د خښتو په داش کې پخې شي او یا په تنور ګرم شي نو هغه مواد دی چې هغې نه اوسپنه وځي او په افغانستان کې د اوسپنې کوم فابریکه هم نشته کوم قرارداد هم چې کېدای شي منځني آسیا ته دغه صادر شي
والی صاحب کنړ د هیواد نسبتا ناامنه ولایت د وخت نا وخت پکې د ناامنۍ پیښې رامنځته کیږي له تېر څه باندې څلور کلو راهیسې د پاکستان له خاورې په کنړ باندې راکټي مرمۍ راتللې اوس څنګه اوس هم مرمۍ راځي او تر اوسه څومره مرمۍ مجموع کې راغلي څومره خلک زیانمن کړي
والا اوس خو تاسو ته پته ده چې دغه پنځه میاشتې کې زه فکر کوم لکه مخکې چې عدد شمار مې وښوده چې 90% موږ د لرګو د قاچاق مخنیوی کړله دغسې په دغه توپونو او په دغه راکټونو کې هم تقریبا 90% کموالی راغلی دی او وجه څه ده چې زه چې کله کونړ ته لاړم نو چون تاسو ته پته ده ډیورنډ خر نه خو دې خو هغه قومونه پراته دي چې لکه ساپي دی مومند دی مامون دی چینواري دی یعنی کوم قومونه چې په کونړ کې میشت دغه سرحد نه خواته پراته دي او دې خواته نو موږ په یو قومي شکل باندې دغه داسې د ورورۍ او یو فضا برابره کړله تر څو چې موږ وکولای شو چې د دغه دواړو سرحد نه خوا او دې خوا خلکو ته اطمینان حاصل شي د کونړ له خاورې نه به په پاکستان په خاوره باندې کوم تیری نه کېږي او د هغو نه
هم
پاکستان
په کونړ کې د امنیت پیښو په اړه باندې له ډېرې مودې راهیسې د نورستان او کونړ لاره هم تړل شوې ده د نورستان او کونړ ترمنځ کومه لاره ده
درې څلور کاله کې خو نورستان طرف ته د چپې درې په لار باندې اول خو د چپې درې او د مرنګي په منځ کې لار باندې و دوه میاشتې مخکې چې ما موافق شو دغه لار آزاد کړو ما له مسیج راغلی دی دغه تلیفون کې زموږ امنیتي ارګانونه هلته تللي دي لار آزاد شو اخري درې مینونه چې په لاره کې وو هغه ویستل او لاره د نورستان پورې خلاصه کړه
بلې والي صاحب محترم د کونړ او نورستان ترمنځ لاره له څو میاشتو راهیسې تړل شوې وه طالبانو په منځ کې پوستې اچولې یا پاټکونې اچول د دې علت څه و آیا امنیتي ځواکونه کافي نه دي او که هغه سیمه غرنۍ ده څنګه
نو سیمه خو تاسو ته پته ده چې ټول کونړ غرنۍ ده بیا دغه منطقه ډېره غرنۍ ده او دې کې ډېر تنګ تنګ درې دي هلته چې هغه ځای نه د زموږ امنیتي ارګانونه په کافي اندازه کونړ کې نشته دی او بل مشکل ده چې زموږ د نظمي عامه دپاره یو کنډک منظور شوی د کونړ لپاره اوسه پورې د هغې تشکیل او تعمیر هم جوړ شوی ده خو پوره هغه نظمي عامه کنډک موږ لندې راغلی نو اردو ملي خو تاسو ته پته ده چې عملیاتو کې بېرته راوځي
ویل کېږي چې د محلي پولیسو کمبود هم په کونړ ولایت کې یوه جدي ستونزه ده او له همدې امله هم په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ پېښې رامنځته کېږي تاسو غوښتنه کړې وه چې څو ناامنه ولسوالیو ته باید وزارت داخل لا محلی پولیس در کې څنګه پولیس منظور شوی محلی
منګه خو روزانه د خارجانو سره یو زر داخلي سره په تماس کې یو منګه د تقاضا ده چې باید حد اقل په عاجل توګه موږ له چپې درې له دانګم د پر موږ له درې درې سو محلي پولیس راکی او تاسو په دې یقین وکړئ چې په ټول افغانستان کې وازنه ولایت کونړ له چې دغه نه د محلي پولیس نه ولس مرزایت لري حکومت تر زایت لري نو وجم دا چې هغه یو خود سي چې خلک د منطقې خلک د غارزې صدقه بو هوا سره بلد دي موږ کوو کول شو چې موږ له دانګم له د چپې درې د پر محلي پولیس راکی نو موږ به د خپل امنیتي قوت او قوې براو وسو بل ځای به دغه استفاده وکړو
په کونړ کې د نامنې د پیښو په تړاو داسې ویل کېږي چې په کونړ کې دا محل القاعده طالبان چچنیان او بلابل وسلوال مخالف ډلې فعالیت کوي ستاسو نظر څه دی آیا ستاسو داسې ډلې هلته
ولا داسې القاعده به داسې په منظم ډول باندې زه فکر نه کوم کلته یو خامخل ته پاکستاني طالبان شته دی د بعضې نورو خو په کم تعداد باندې البته داسې داسې په داسې تعداد باندې لکه په وریجو کې چې مې دغه سپریر کم تعداد باندې البته لګنی وازنه خبره د افسوس داده چې زمنګ طالبان او هغه قومانده یا زمنګ طالبان مشر د هغه په لاس کې ده او که هغه د پنجو نه وزن ان شاء الله زه امید لرم زمنګ طالبان به
او چچنیان
د څه خاص تعداد موږ ته نه دی معلوم خو داسې ویل کېږي چې یاره بارانی داسې یو خال خال داسې ډېر کم تعداد باندې د بعضو ګروپونو څه شته دی.
جناب والي صاحب همدا روانه اونۍ تاسو د کونړ په پراختیایي کنفرانس کې وویل چې په کونړ کې دوه جدي ستونزې دي چې یوه د سړکونو کمښت او بله هم د برېښنا نشتوالی دی. حتی په پوهنتون کې برېښنا نشته. اما کونړ کې ښه لوی سیند او څپان سیند روان دی، ولې تر اوسه پورې په دې سیند باندې کوم بند نه دی جوړ سوی؟ ستاسو په نظر اساسي لاملونه څه دي؟
نو اوس خو پورې خو په دې لسو کالو کې دنیا والو البته په باسازۍ کې کارونه وکړل افغانستان کې او خصوصا کونړ کې، لیکن دغسې یو بنیادي پروژه هغه په هیڅ ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې نه جوړه کړې چې هغه د افغانستان ولسونه او د افغانستان په درد وخوړلی شي. تاسو پته ده دغه کونړ په سیند باندې تقریبا د سردار داود شهید په وخت کې سروې شوې وه، هلته د سورتاغ په نامه بیا وروسته زموږ د کرزي صاحب په حکومت کې څو ګروپونه راغلل، هلته شال کې او بعضې نور ځایونو کې سروې وکړل چې تخمینا د 1400 میګاواټو نه زیات برق به تولیدېږي. لیکن دنیاوالو د اوسه پورې دغسې یو بنیادي پروژه په افغانستان کې نه ده جوړه کړې.
نظر علت څه دی؟ آیا ناامني د کونړ د دې لامل شوې چې هلته بند جوړ نه سي، او که دنیاوال یا هم د اوبو او انرژي وزارت نه غواړي چې هلته واقعا کار وکړي او یو بند جوړ کړي تر څو د کونړ د برېښنا ستونزه هوار شي؟
نو که وزارت یا برق دغه برق شي د تاجکستان او یا ازبکستان را وړي او دغه مصارفات پې وکړي او دغه قراردادونه د بانک جهانی سے آسیا بانک آسیائی سے دسی پروگرام کلے ہوئے قرضے پر شکل تیغ سے ہوئے دغه بند جوڑ کلے ہوئے امنیت مسئلہ نو دومر غٹ بند پر امنیت سے دومر سخت خبر نہ ہوئے کنڈک اردو ملیم کا بولے شیدہ غزی امنیت ہونی چی. لیکن اس خوش بختانہ منگ نسی چوری دلی چی رئیس جمہور پاکستان تتھر داغو سے دسی قرارداد امدار کلے دے چی دغه بند زکر لگ مشکل پکر پاکستان دا طرف آمو نو که آغی پخپل دا جوڑ کس منگ دا پار بدا دا منی
دا سی هم ملکی گی والی سب تاس پخته پخپل خبر که اشاره وکړه چې پاکستان چې د کونړ سیند اوبه د مهار پاکستان ته ورځي، دوی نه غواړي چې په کونړ سیند باندې بندونه جوړ سي.
خامخا نو هغه چې دلته داسې بندونه جوړ شي هغې نه نیرونه راوځي د کونړ د سیند په دواړو غاړو باندې خامخا تحصیلدلی چې ژمي کې بیا دغه سیند یعنی په خپل صوبه سرحد کې یا د پښتونخوا کې چار سدا او دې ځایونو کې بیا که دا سیند وچي نو خامخا هغې متضرر کېږي. خو فی الحال دپاره د پروګرام د برق همداسې دی چې لکه په مغازیه کې تولید کېږي مالته.
د کونړ په سیند باندې 15 بند پلان شوي وو د سورتاغ په ګډون باندې، اوس کوم یو عملي شوی نه دی؟
اوس پورې په یو کار شروع شوی دی.
بله، پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال هم وویل شول چې پاکستان غواړي د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړي چې دواړه هیوادونه ګټه ترې واخلي. د دې بند ابتدایي کارونه پیل شوي؟
نه، اوس پورې نه پیل شوي او دغه په معاهده تقریبا په دغه باندې خبرې روانې دي چې څه باید پاکستان له ورته کېږي او په مرور د زما سوا دی نه دغه پیسې دغه قیمت ګرځي. لیکن هغه معاهده نهایي شوې نه ده، اوس پورې په کار
او د مناګي بند څنګه
بیا شل ورځې مخکې د هغې افتتاح وشوله. هغه 2 میګاواټه برق دی، هغه د کونړ څه چې هغه یو درې پیش دی هغه کافي نه دی. بل دا چې څلور کلنه پروګرام دی، په څلور کالو کې به دغه بند تکمیلېږي، دغه پروژه به سرته رسېږي. همدا اوس یو ساعت مخکې تقریبا ما د وزیر صاحب مالیه جناب ذخیروال صاحب سره ولیدله او هغه مې دې ته تشویق کړ چې که وشي دغه پورې چې زموږ دغه مشکل حلېږي موږ له د نغلو په بند کې چې هر څه سهم موږ له راکړل شوی که شپږ میګاواټه دی که 8 میګاواټه دی د هغې دپاره زموږ دغه پایې شروع شي. خو هغه وویل چې موږ په جلال آباد کې یو غټ سب سټېشن جوړوو، پس د هغې نه به دغه کونړ ته برق ورکوو، ځکه اوس کوم سب سټېشن چې د برق دپاره جوړ شوی دی هغه دومره ظرفیت نه لري. نو بیا هم زما سدا واده وکړه چې کله چې په دغه سب سټېشن باندې په دې 2-3 څلور میاشتو کار شروع کېږي په عین وخت کې به مغه یو ټکهدار کونړ ته.
جناب ولی صاحب، د برېښنا تر څنګ باندې د کونړیانو یوه بله عمده ستونزه هغه د یو لوی روغتیایي مرکز نشتوالی دی. دا مهال د اسدآباد روغتون ته د نورستان خلک هم مراجعه کوي، د کونړ خلک هم ورته راځي. تر اوسه ولې یو بل روغتون نه دی جوړ شوی تر څو د خلکو بوج په دې روغتون باندې کم شي او ستونزې ترې وهده د روغتیا په برخه کې هوارې شي؟
د کونړ روغتون خو تقریبا په هغه وخت کې چې موږ په اتم یا نهم سنت کې جوړ شوی دی، یعنې تقریبا 45 کاله سابقه لري او د هماغه وخت د نفوس لپاره جوړ شوی. اوس خو تاسو ګورئ چې نفوس به انتها زیات شوی دی، 200% زیات شوی دی. بل دا چې د نورستان ولایت په خپله هغه نه هلته شبخانه لري نه استداوي مرکزونه لري هغه ټول روان دي اوس په لاره لپاره 2500 بستر یو شبخانه منظور شوه ده او ان شاء الله بده درنه
دا شبخانه به کوم ځای کې جوړیږي
دغه دغه ولایت ته نږدې یو ځای چې هغه کې وسه پورې د خارجيانو کمپ فیاس په نامه باندې نوم ولای خو ده اوس ته هغه تل زمنګ د سی سی پی یا د امانګي دفتر دب کې نو دا اوس ما پیشنه دروړه ده چې زه کول شم چې وزیر صاحب دفاع دی واغو ته بل ځای ته انتقال کولته بده درنه ووم کال کې دا پروژه شروع
شي له فکر کوي چې له دې 2500 بستر روغتون سره به د روغتیا په برخه کې د کونړ او نورستان د خلکو ستونزې حل
شي اماخه نو تاسو فکر وکړئ چې اوس په دغه وړو کې هسپتال کې دا او تداوی کېږي چې غړ شو خامخه هغه کې به شفټونه مختلف هغه کې به لابراتوارونه هغه کې به خام عملیات خانه به ښه ښه پروفیسران او ډاکټر صاحبان به او اوس هم تاسو له اطمینان در کوم چې د ډېرو ولایتونو په کونړ کې زموږ په صحت په بخش کې موږ موافق او کامیاب
بله ولی صاحب د خبرونو د پښې بوت رسیدلی او راتلونکي انتخابات را روان دي په ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنه بهیر تر سره شو دا سی ویل کی چې د کونړ په زینو نه امن ولسوالیو کې خلکو نوملیکنه و نه کړه
یو ځنه مشکل چې زمونږ د صندوقونو در رسول او هغه د چپ درې و چې کله زمونږ چپ درې عملیات شروع از مو صندوقونه تل په چپ درې کې البته د ولسوالو نه لری په درو کې زمونږ خلکو کارتونه نه جوړ کړي لیکن هغه هم چې ولسوالۍ ته راغلي دي او کته مرکزونو ته د ضرورت په اساس راغلي دي هم کارتونه جوړ کړي دي تقریبا زمونږ د یو لک لس زره نه زیات زمونږ کونړ کې کارتونه د انتخابات توزیع شوې دي او په هغه کې 15% یوازې زنانه ووټونه دي
ډیره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده ل خپل میلمه د کونړ لوالي شجاع الملک جلالت صاحب څخه ډیره مننه
مهرباني